द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه را وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې په افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
مطبوعاتي رپورټونه وای افغانستان کې په کندوز کې په شپږم ورځ هم جګړه روانه ده او اکثره سیمې دا وخت د حکومت په کنټرول کې دي د نړیوال طبي د ډاکټرانو تنظیم ډلا ډاکټرز وداؤټ بارډرز چارواکي وای د ناټو جازونو په بمبارۍ کې د دوی یو هسپتال په نښه شوی او 9 کسان وژل شوی
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 8 ساعته وخت یاد کړی و خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده
د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وای د حج په موقع په بدنظمۍ کې د بدرکا پاکستانیانو شمیره 100 تر رسیدلې او مطبوعات دایره سرګندوي چې دغه خلک کې د شیمل شوی وي اخواته ایرانی چارواکی وای د حج په موقع لشیوی یو سل او شپته نور حجانی د جهاز تلاره تهران تراوړي
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا روسی جازونه شام کې بمباری روانه ده د برتانی چارواکی وای دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش چندرا وکسان وجل شوی
گران اردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري او اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د سرحدونو بالا د ډاکټرانو چارواکي وای د افغانستان په قندوز ښار کې په یو هسپتال کې شوی هوایي حمله کې 9 مامورین وژل شوی او خواوشا 13 نور بدرک دي د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډیسنز سان فرنټیرز یا ډاکټرز وداؤټ بارډرز په نوم یادیږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې رنځورانو ته طبي مرستې رسوي او تیره اونۍ چې یاغي طالبانو په قندوز ښار حمله کړې وه دا مهال د غلطه په روغتون کې ګڼ شمېر رنځوران د علاج لاندې وو سرحدونو بالا د ډاکټرانو له لوري میډیا ته په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي ائتلافي الوتکو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه کې په 10 منټه او 2 بجې د ایم ایس ایف په ټراما سینټر پر لپسې هوایي بریدونه وکړل او د سیاحت دغه مرکز ته سخت نقصان ورسولو بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند میجر براین ټریبیوس ویلي چې ځواکونو یې د خالی په سهر کندوز ښار کې په هغه وسلوالو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته یې ګواښ کړی و خو نوموړي په دغه هوایي برید کې وسلوالو او یا هم د روغتون ډاکټرانو او ناروغانو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي
د افغانستان کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د انخطو رپورټونه راغلي دي افغان ځواکونه د امریکایي هوایي حملو په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوختي افغانستان کې چارواکو د جمعې پر ورځ ویلو چې د کندوز په جګړه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي او د دې سره سره یو سل او شپږ شپږ نور ژوبل شوي دي دغه د وژنو او د مړو شو خلکو شمیره پرونی ده او تر دې وخت پورې تازه شمیره نه درغلي د دې ترڅنګ د افغانستان بغلان تخار بدخشان او جوزجان ایالتونو کې هم طالبانو حملې کړې دي او د یو شمیر ځایونو د نیولو دعوی یې کړې دي که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو کوم ځایونه نیولو هغه یې واپس اخیستي دي دا وخت داسې هم رپورټونه دي چې د تخار ایالت په خواجاغر ولسوالۍ د بدخشان ایالت په وردوج او بهارک ضلعو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده
بلې خواته افغانستان سره په پوله پرتا د پاکستان قبایلی سیمه مومند جنسي کې د خالی پروز د پاکستانی فوجیانو په یو قافله د ریموت کنټرول بم چودنه کې یو عسكر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د سیمه نه چارواکو ډیورټ ریډیو ته ویلي دي د پاکستانی فوجیانو قافله د خالی په ماسپخین د بایزي تحصیل په سوران سیمه کې تیرېده چې د سړک په غاړه وړاندې څخه خخ کړی شوی بم پرې وچودېدو تر دې مهاله د دغه چاودنې پړه کومه تندره وډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په مومندو جنسی کې چې له دې وړاندې په امنیتي ځواکونو څومره بریدونه هم شوي، د هغې پړه عموماً د پاکستان طالبانو تحریک په غاړه اخیستې ده. د پاکستان پوځ وایي د ترهګرې په ضد جګړه کې لوی مالی زیان شوی، خو د پوځ مشر جنرال راحل شریف وایي تر څو یې شرخوخي ختم کړي نوي عملیات به روان وي. د ډیوا په سیمه کې خبریال ارشد مومند د دغه پیښې نور تفصیل راکوي.
چارواکی وایي د عسکرو دغه گاډی د معمول په گشت روانو چې د چودنې ښکار شو. د پیښې په اړه ځای خبریال ګل محمد مومند وایي ټپیان شوي عسکر درملنې لپاره د پېښور پوځي روغتون ته انتقال کړی شوي.
د مومند ایجنسۍ کې د سمو دې د خاموشۍ نه پس دغه پیښې مخې ته راغلي. دغه علاقه چې د سیکورټي فورسز په خپله ملکه کې اخیستې ده او سرچ اپریشن شروع کړی شوی دی. ویل کېږي چې دغه سیمه چې ده د افغانستان پولیس سره پیاوړې سیمه ده، او اکثر وختونو کې د افغانستان د لارې د سیکورټي فورسز ذرای تور لګوي چې د افغانستان د لارې د شپې په وخت دغه رنګ خلک چې دي د افغانستان په پوله راوړي، او دغه سیمه کې دا قسمه پېښې مخې ته راغلي دي.
بلخوا د مومند ایجنسۍ تحصیل ساپو خانقاه ماربل غر کې نامعلومه وسلوالو هلته موجود د ماربلو ټیکهدارانو کوټو ته اور اچولې، او رپورټونه وایي چې هلته موجود ګاډو ته هم زیان رسولې. د دوانو پیښو پړه تر دې دمه کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه ده اخیستې، خو وړاندې د غرنګ پیښو پړه د جماعت الاحرار ډله او یا تحریکي طالبان پاکستان په خپله غاړه اخلي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
تیره اونۍ د حج په موقع د ټیل په وخت د مړو شوو ایرانیانو ځینې مړي نن په یو جاز کې ایران ته رسیدلی دي. صدر حسن روحانی او یو شمېر نور د تهران په هوایي ډګر د مړو د رسیدلو دستورې کې موجود وو. نن یو سلور مړي ایران ته رسیدلی دي، خو په حج کې د ایران سلور سوا سلور شپې ته حج کوونکي مړه شوي وو. د دغه پیښې وروسته د سعودي او ایران په اړیکو کې تاوتریخوالی سیوا شوی دی. ایران تور پوری کوي په حج کې سعودي سم انتظامونه نه وکړي، د څه په وجه چې په لویه کچه خلک وژل شوي دي. په حج کې د مرګ جوبلو د پیښو دا لومړی ځل نه دی، خو سه کال په حج کې د زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. په حج کې د پاکستان وګړو د وژل کېدلو سم شمېره لا معلومه نه ده، خو چارواکي وایي وژل شوي کسان د سلو نه زیات دي.
د برتانیې دفاع وزیر مایکل فالون وایي شام کې د روس 15% هوایی بمباری کې د دولت اسلامي تندربډلې مرکزونه په نخښه کړی شي بي. ماسکو د غربي ملکونو د اندېښنو باوجود شام کې په سلورم ورځ د صدر اسد مخالفینو پر ضد بمباری جاری ساتلې. د سن نومي ورځپاڼې سره مرکه کې نوموړي ویلي د روس زیاتره بمباری کې د شام یاغي ډلې په نخښه کړی شي بي، چې پکې د مغرب پلوه فری سیرین آرمی یا د شام ازادۍ پوز په نوم ځواکونه شامل دي. اخوا د ماسکو دفاع وزارت نن ویلي د روس هوایی پوز په 13 ګڼټو کې 40 هوایی حمله کړې دي، چې پکې د دولت اسلامي تندربا ډلې ځایونه په نخښه کړې شوې دي. د دفاع وزارت وایي د داعش یو شمېر هدفونه په نخښه کړې شوې دي، چې پکې رقه ښار کې کمان برکوونکي څوکۍ، د ځمکې دننه د وسلو مورچا، او په ادلب ښار کې د تربیه یو مرکز شامل دي.
او په نایجیریا کې چارواکي وایي په سرخار ابوجا کې په دوه بمی چاودنو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي او یو سلویخ جوبل شوي دي. تر اوسه د دغه چاودنو ذمواري چا نه ده منلې، خو ځینې کسان وایي په حملو کې د وسلواله ګوند بوکو حرام لاس کېدلی شي. تېر ورځ په سلور ځانمرګي بریدونو کې په مختلفو ښارونو کې 14 کسان وژل شوي وو. چارواکو د دغه حملو تور په بوکو حرام لګولی وو. او هلته په استرالیا کې چارواکي وایي د یو تنکی زلمی د یو پولیس افسر په وجنه کې ککړتیا طرحه غریده، او د پیښې شاته څه سیاسي مقصدونه پوره کول معلومیږي. ناپیژندل شوی 15 کلن تن نیو ساوت ویلز کې د پولیسو د خزانې د محکمې افسر د سیدنی په غربي مضافاتو کې د تانې خواته د شاغاړې په سر وشتلې ده. ځینې خلکو ویلي دي حمله کوونکي د ډزو کولو نه وړاندې مذهبي نارې والی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي روانه هفته یونان ته د راتلونکو کډوالو شمیره کې کموالی راغلی دی. چارواکو ویلي په بحیره روم کې خراب موسم د کډوالو تک کم کړی دی، خو دغه کموالی به د ډیر وخت پورې نه وي. د یو ان ایچ سی آر ویان ایډریان ایډوردز ویلي په موسم کې د خوالی سره به یو ځل بیا د کډوالو د راتګ شمیره زیاته شي. اخوا د امریکې وفاقي پلټنه کوونکو د سویلي اوریګان ریاست په یو کمیونټي کالج کې د طالب علمانو بشتون کې وسله بال تن د ولخینه 14 تمانچې او ټوپکې ترلاسه کړې دي. په دغه وسلو کې شپږ په کالج کې استعمال شوي او وسلې د هغه په کور کې پرتې وي. وفاقي چارواکو ویلي ټولې وسلې په قانوني توګه د وسلو د یو ډیلر نه اخیستلی شوي. پولیس تر اوسه د دې وجه معلومولو کوشش کوي چې ولې شپږیش کلن کریس هارپر مرسر د زیارت په ورځ په کالج کې ډزې شروع کړې چې پکې نه کسان ووژل شو او اوبه نور ژوبل شو. وسلوال وروستو د پولیسو سره په ډزې کې ووژل شو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو د خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیخ پني غوري. سولزو کې به مونږ تاسو ته درکو د سعودي عرب نه د حج حال په کم کې د پاکستان د وجل شو وګړو شمیره سم معلومولو کوشش به کوو. خبري کوو د پاکستان د سفیر سره. ګران اردوونکو د نه علاوه په دې خبري خبرونه کې تاسو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې د وینا حال درکو او وایو بدرته چې د خیبر پښتونخوا سره جوخت قبایلی سیمو کې د مرګ ژوبلو شمیره څه ده. د علاوه یو شمېر نور مهم رپورټونه خو تر ټولو اول زو د افغانستان سر خار کابل ته چرته چې د ډیوا ریډیو خبریال کمال خټک موږ سره ملګری کیږي. کمال خټک سے پخیر علی.
ډیر مننه رحمان صاحب. مهرباني وکړئ مخام.
مهرباني. کمال خټک سے په قندوز کې یو خو جګړه روانه ده. داغي جګړې حال خروستو د موږ سره او اوریدونکو ته وړاندې کوو. خو بلې خوا ته په دغه سیمه کې د ډاکټرانو رپورټرز کم چې وداوت بارډرز ډاکټرانو یادېږي یا ډاکټرز میډیسنز سان میډیسنز یادېږي یعنی د پلو نه بالاتر ډاکټران د هغو یو هسپتال په نښه شوی دی. دغه ډاکټرانو تنظیم په یو بیان کې ویل شوي ویلي دي نه کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. وروستۍ حال څه دی د دغه پیښې؟
هم پښتنه وکړه ځنی چرواکي هم دا خبره تاییدوي د بي سرحده پولو ډاکټران چې دی او د ورلد بارډر ډاکټر چې دی د هسپتالونو دی په ځینو ولایتونو کې لکه په هلمند کې شته دی په کابل کې شته دی په کندوز کې په یو شمېر په خوست کې همداشان په یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی اکثره د جنگ هغه قربانیان چې دی چې په جنگونو کې په بمونو کې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتي وي دي هغې د ملنه کوي. کدا په هر اړخ په تړه ولري یعنی داسې لیمیت هدي معلوم نه دی چې دوی د کوم خلکو درملنه وکړي. هغه ته مثال کا حکومتي کسان ورشي کدي حکومت مخالفین ورشي او دا شان کا عام خلک دي نو دی هغه درملنه کوي. خو سم چې کوم رپورټونه خبره شوی دي داسې رپورټونه دي چې بیگا د غوث ملتړ ځواکونه په دې باندې بمبار کړی دی چې پکې نه نفر ډاکټران چې دي هغه وژل شوی دي. خو دلته په سوشل میډیا فیسبوک باندې چې کوم عکسونه خپریږي نو په هغه کې عزیزانو ډاکټرانو عکسونه هم ورکړل شوی دي. مګر رحمان صاحب تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې په دې کې آیا بهرني ډاکټران هم شته دي که نه ټول افغانان دي. په دې اړه تر اوسه پورې کوم رپورټونه موږ نه دي ترلاسه کړي.
داسې رپورټونه هم په مطبوعاتو کې شته چې په دغه روغتون کې د طالبانو جوبل شرخوخوي هم د درملنې لپاره موجود وو. کوم چارواکي امریکایي ایساب افغانستان یا دغه ډاکټرانو تنظیم کوم چارواکي په دې حق لکم بیان په مطبوعاتو کې راغلي؟
اصلا کې د غوتل تړ د ځواکونو لخوا دا خبره شوې ده چې دوی دلته بمبار کړی دی. خو دا چې دغه وژل شوي کسان څوک دي په دې اړه تر اوسه پورې کومه غاړې خبره نه ده کړې. لیکن په کندوز کې امنن تر اوسه پورې په ځینو ځایونو کې جګړه روانه ده د افغان حکومت او د طالبانو تر لوري. خامخا په دې کې ټاپیان راځي په دې کې مرګ ژوبله راځي. دا چې دغه ټاپیان کوم ځای ته یوسي نو دا معلومه خبره ده چې دوی به دواړه غاړي به دغه ټاپیان هسپتالونو روغتونونو ته
وړي. خټک صاحب، امریکایي چارواکي د دغه تپوس جواب وایي چې د دا قسمه هسپتالونو یا مرکزونو خو د وړاندې نه نقشې د یو بل سره تقسیم شوي وي. یعنی دوی ته معلومات وي چې پلانکې مرکز د هسپتال دی، پلانکې د جماعت دی، پلانکې د دهشتګردو پټ پناځای دی. نو بیا د دې غلطۍ امکان څنګه وو کنه امریکایي په دې حق لسنه وای تر اوسه پورې؟
څه نن
نه دی ویلی چې آیا دا کار څنګه شوی دی یا نو خدا خبره ته اید کړی د غوڅ ملاتړ وکونو چې دلته په دې هسپتال باندې بمبار شوی دی خو لیکن بنیرای ته تر ډیره داسې شوی دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو چیک پوینټونو پوسټو باندې مرکزونو باندې خپل نړیوالو ځواکونو په خپل نړیوالو ځواکونو باندې بمباری کړی دی هغوی ته مرګ ژوبله راوړی ده دا چې څه صورتحال و ولې دغه پیښه رامنځته شوې ده په دې اړه به وخت انتظار وباسو چې ښکېل غاړې افغان حکومت یا خپله د هسپتال چارواکي یا د غوڅ ملاتړ چې نړیوال ځواکونه دي هغه ته وایي تر اوسه پورې داسې بدلون تر موږ نه دی رسېدلی.
ډېره مهرباني کمال خټک صاحب. ګران اردوونکو کمال خټک صاحب را سره نیخ په نیغه موجود وو په دې موضوع په نورو خبرونو کې هم دا غونه معلومات اخلو خو هم سوش به وړاندې کمال خټک صاحب موږ ته رپورټ را لګل دی او دغه رپورټ هم د کندوز د روانه جګړې په حق لده په کندوز کې تازه حال څه دی او د رپورټ کې ورته وګنسو.
سره له دې چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډیر زر به د کندوز بي ځای شو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسوي خو اندېښنای هغو خلکو ته دی چې په جګړه کې گیر دي. د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 48 ساعته وخت یې کړی و خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده. عام خلک اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو په دغه ولایت کې بشته خلک له بشري ناورین سره مخ شي او که حکومت د جګړې په مهارولو کې پاتې راشي نو لري نه ده چې د هیواد امنیتي وضعیت به د پخوانیو کلونو په څیر شي. په دې اړه د کندوز ولایت څو اوسیدونکو دا خبرې وکړې.
کندوز کې چې کوم کسان بند پاتې دي په دوی غم وخوري ځکه دلته دوا نشته خوراکي توکي نشته ډېر زیاتو مشکلو سره مخ یو. ملګري ملتونه موږ ته پاملرنه وکړي ځکه چې ډېر سختي ده په دې خلکو باندې او هم افغان حکومت ته غوښتنه کوي چې داسې جنګ به موږ 40 ساعته دوام وکړي 40 ساعته په شپږ ورځو به بدل شو. افغان حکومت نه غواړو چې د کندوز جګړه مهار کړي او همدارنګه په دویم قدم کې هغه افغانان هغه د سیمې اوسېدونکي چې په کندوز ښار کې جګړه بند پاتې دي هغوی سره د بیړنۍ مرستې وکړي تر څو هغوی د شته مشکلات نه هغوی نجات پیدا کړي. او همدارنګه که چېرته افغان حکومت نه شي کولی چې جګړه مهار کړي نو دا ورته نه په پلازمېنه او ځینې ښارونو کې به حکومت یو نورې لرې پرتې سیمې ولسوالۍ به د مخالفینو خلاص کړي او افغانان به بیا یو ځل د یو لویې بدبختۍ سره مخامخ شي.
خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دفاع وزارت او د ملي امنیت اداره وایي چې اوس حالات د دوی په کنټرول کې دي او ډیر زر به د کندوز ښار وضعیت عادي حالت ته راوګرځي. ځینې خلک دا خبرې هم کوي چې د کندوز د جګړې د پای ته رسولو په مخه ډېرې غیر مسؤولو وسلوالو پخوانیو قمندانانو هم بیرته خپلې وسلې رایستلې او هڅه یې وکړه چې عملاً جګړې ته داخل شي خو افغان جمهور رئیس یادونه وکړه چې هیڅ غیر مسؤولي وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې کندوز ښار ته داخل شي. د ده په خبره د جګړې رضاکران دي په دولتي حکومتي ځواکونو کې ځای پر ځای شي. سیاسي او نظامی کارپوهان هم وایي چې هغه کسان چې د وطن ساتنې قوي اراده لري د همدې امنیتي ځواکونو په لیکو کې د منسجم شي او له هغې وروسته د خپله هیوادنۍ مینه په عمل کې ثابته کړي ځکه په وینا یې د دې پرته غیر مسؤولې وسلوالې ډلې چې ترخه تجربه دوی ترې لري او پخوا د ګډوډیو د رامنځته کېدو سبب هم شوي دي نو دوی وایي چې داسې کار دې نه کیږي. په دې اړه د سیاسي او نظامي چارو کارپوه عرب شاه چمتو دا خبرې وکړې.
عملیات نظامی کی صورت نشی اپت منظم اردو پولیس ملی امنیت ملی او د مسله قوه په چوکاټ کې وی نه د ملکی ملیشو دا په دې خاطر باندې چې موږ ډېرې بدې خاطرې لرو دینا مخالفین د دولت یا د حکومت هم په دغه ملي لباس کې دي او په دغه سي ملیشو یا د دغه سي خلکو د دوی تفکیک کېدل په ماریبه په جنګ کې مشکله ده چې دوست نه دی او دشمن څوک دی.
یاد دیوی چې افغان حکومت او د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې پر مهال پر طالبانو د سختو جنگي سرغړاونو تورونه لګولې دي خو طالبان بیا د اردوی او په غیر مسؤولو وسلوالو کسانو تور لګوي چې په چور او جنو کې لاس درلودای. کمال خټک، امریکا غږ، دیوار ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
VOA DYZ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
VOA DYZ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. او د افغانستان په کندوز ښار کې د جګړې له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت او بیا د کندوز د لارې د سویلي ایشیایي هیوادونو سره د میوو په تجارت باندې ډېر بد اغیز غورځېدلی دی. یو رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د افغانستان کندوز باندې د طالبانو قبضې وروسته د سختو نښتو اثرات د پاکستان هغه تاجرانو باندې هم بریوتې دي چې د کندوز د لارې منځنی آسیا هیوادونو سره تجارت کوي. د منځنی آسیا نه زیاتره په دې روزو کې تازه میوه خصوصي توګه انګور د کندوز د لارې پاکستان ته راځي. همدغه شان د پاکستان نه دې روزو کې کینو او مالټا د افغانستان د لارې منځنی آسیا ته لیږل کیږي. خو نږدې روزو کې په کندوز کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو له وجې د پاکستانی تاجرانو د کرونونو روپو مال کندوز کې ګیر شوی دی. د دې تفصیلات د تازه میوې تجارت کوونکي مشتاق نورانی صدا سي بیانوي.
کینو سیزن دی خو زمونږ کینو دی دغه په دغه موږ ته انګور خو راځي د تاجکستان نه ډېر په وافر مقدار کې دی خو انګور راځي پاکستان ته او د افغانستان نه ترانزیت کیږي د پاکستان لپاره. او چې کله زمونږ ټریلې د کندوز ته راورسې دی شپږ مخکې نو هلته په کندوز کې دا خبرونه رانه چې جګړه شروع شوي جنګونه شروع شوي او کم د لارې پلونه دي دا غورځېدلي دي. نو ګاډي د کندوز سره تقریبا کم هلته هغې له مامورینو یا مامورینو کار هم پرېښی و نو پیاله خو د هغه کار نه کېده چې هغو له ترانزیت پرچې میلاو شوی او هغې ته هغې راوتې خو چې بیا بهرحال هغه مشکل حل شو نو بیا لاره کې حکومت ودرول چې مخکې تاسو نه شي تللی. نو شپږ ورځې چې دی زمونږ ګاډي هلته ولاړ دي تقریبا د اتیش نایش ریلی دی دا انگورو دی دا دی مالیت پا کرونون روپو کی جوڑی گی او انگور خواده سی اٹم نیچ دا دو دری ورزونا زیاد واری نو آگا بلکل ڈسپوس کی گی بلکل خرابی گی. نو زمان خو دا افغانستان حکومت نم دا دا چی دا زمان دا مالی نظر دا پریدی زکا چی تاجران دا دیر غد نقصان دیگا.
د کندوز نه را روان شوی یو ټرک ډرایور څومره ورځو پورې هلته ګیر وو او سې لیدلې دي دا هی بیان صدا سې کوي.
وروره دا حساب وو چې مونږ راغلو کنه مونږ څلور شپې ته وکی او کوم په خپل سر د چین دل دلې ګاډي نه کړو مخکې دا روډ باندې پوښ لي خلک ویل چې مخکې روډ باندې دا مونږ څلور شپې وکړي او بیا نور ګاډي په خامار ار کې راو او مونږ هم په خامار ار کې راغلو کوم مونږ په خپل چین دل دلې خلک ویل چې مخکې
افغانستان کې د امنیت خراب حالات لوجه نه صرف پاکستان تجارت منځنی آسیا سره متاثر شوی دی بلکې افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سامان تجارت هم متاثر شوی دی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ریور ریډیو، اسلام آباد.
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
ګران اوردونکو، د خبرونو په شروع کې مدرته ویلی و چې د خبرنامه کې به حال درکوو. د سعودي عرب کې حج په موقع باندې د بدو پیښو په وخت د پاکستانو وګړو د مړو د شمیرې موږ سره ملګری کیږي د پاکستان په سعودي عربستان کې سفیر هغلی محترم منظور الحق صاحب. منظور الحق صاحب، تاسو سلیمه شوایو؟ په خیر علی.
ډیره مهرباني جی بنډی صاحب،
ډیره مننه چې موږ ته موخ راکو. شکریا مو ادا کوم. منظور الحق صاحب را ته ویلې شي چې تر اوسه پورې په دغه ټیل ماټیل کې د وجل شو پاکستانو شمیره څومره ته رسیدلې ده؟
بنډی صاحب، دلته چې تر اوسه پورې موږ سره کوم شمیر دی، په دې کې د شهیدانو شمیره 50 ته رسیدلې ده.
ځینې مطبوعات داسې رپورټونه ورکوي چې د مړو شمیره د سلو نه سیوا ده. تاسو دغه رپورټونه رد کوئ کنه؟ تاسو سره اوسه پورې شمیره صرف 50 ده.
بنیادی صاحب، دا هغه خلک دي چې هغه مونږ ته یا خو چاویلی دي چې مونږ کتلی دي په خپلو سترګو باندې، کوم چې آی ویټنس ورته وي یا چا رشتہ دارانو مونږ ته خبر راکړی دی او هغه سره ډېر مضبوط دلیل یا خبر دی، نو هغه قسم نه خلک چې دي هغه زمونږ د حسابه دلته چې دی یو دېرش داسې کسان دي، او چې کوم خلک چې دي هغه چې باقاعده شناخت شوی دی، کاغذ میں پورے شوی دی او داخلی دلته تجهیز تکفیل شوی دی، هغه شپږ ویشت خلک دی. ویش خلک چې دی نو هغه پیژندل شوی دی. شپږ ویشت خلک چې دی نو هغه تر اوسه پورې دلته هغه دفن شوی دی، او یو دېرش خلک چې دی نو هغه داسې دی چې دا عباره کې مونږ ته چاوی دی. خاجي
خاجي محترم منظور الحق صاحب، څومره پاکستانی تر اوسه پورې بے درک کړی دا غو درک نشته دی؟
خبر داسې ده تر اوسه پورې چې موږ سره کوم خلک چې د هغوی دا موږ تلاش کوو یا چې کوم دی نو معلومات یې حاصلوو یا موږ ته چا ویلي دي یا ټلیفون یې کړی دی، نو هغه درې کم سل کسان دي.
اووه نوي کسان تر اوسه پورې د دې مړو نه علاوه بېدرکه دي.
د دې مړو نه علاوه اووه نوي کسان چې دي بېدرکه دي، او هغه موږ ګورو چې هغه آیا د دې وخت حادثې سره څه تعلق شته یا نور څه، او په هر حال مونږ چې کوم دی نو دا غي تلاش دی، او دا غي چې چا مونږ ته څوک انفارمیشن راکړي نو هغه مونږ اپریشیټ کوو چې مونږ ته پته ولګي.
منظور الحق صاحب، یو تپوس دا وار مخکې ځل هم مونږ کړو تاسو نه بیا تکرارو چې وجه صدا تر اوسه پورې بلا وخت وشو دوه هفته پر کیږي او د مړو پته نه لګي. دا مړي داسې خونه چې سعودي چارواکو په یو اجتماعي قبر کې خښ کړی دي او اوسې درک لګول چې دي غیر ضروری دي.
نه، زما د علم مطابق خو داسې خبره نشته چې کنه په یو خبر کې دی خط شوي دي، ځکه چې هغه خلک ځي، رشتہ داران ځي، هغه ته چې کوم مارچ ولې ده هغه ته خلک ځي، او خپل رشتہ دار یا څوک چې ایډنټیفای کول شي هغه معلومه، او هغه هغه وخت سره خفيږي. نو زما دا خیال نه دی چې کنه داسې شوي دي چې دا ټول چې څوک شهیدان شوي دي دا په یو خبر کې دفن شوي دي. دا سلسله د څو ورځو نه جاری ده چې څوک څوک وپیژني او دا غي کاغذي کاروي پوره شي نو هغه دفن شي.
محترم منظور الحق صاحب، او به خیساسو خبره کټ کوی سلور سوا سلوش پته ایرانی چې دی دا غو پته هم لګیدل دا پاو کې یو سل سلور ایرانی چې دی غره جهاز لارې نه وړل شي هم دی، یعنی د نورو هیوادونو مثال زکه در کو چې دا غو د مړو سمش مې رحم معلومه ده او دا غو د مړو پته هم لګي. د پاکستانی مړو پښمره کې تر اوسه پورې دا شک یا شکونه ولې دي؟
زه خو دا هغه باره کې تاسو نشم ویل چې تاسو وی چې هغه یو دي دې باره کې ماته علم نشته ده. پرون ابل اورس پر خو ماته دا علم چې تاسو سن نه شي، خو بیا هم زه خو تاسو ته کوم دی نو دا ویل شو چې دا خو د هر چا خپل حساب کتاب دی، دا هغه په حساب کتاب تاسو نشم ویل. خو زمونږ اندازه خو دا و چې کوم دی کې مونږ خپل لاړو د خپل تلما او ما او کاته نو کې زیات زمونږ رونه چې کوم دی نو د افریقي د مسلمانانو رونه د مونږ پکې زیات دي، او بل دا چې د پاکستانیانو په اړه کې دا چې تر کوم مونږ ته هر طریقه باندې کم بلډینګونو کې چې هغه اوسېده حج د چراغلي دي، د حج مختلف سکیمونو باندې چراغلي دي، هغه نه علاوه که څوک راغلي دي په سعودي عرب کې اوسېده او دلته راغلي دي چې چا مونږ ته معلومات اصلي دي نو هغه مونږ ځان سره درج کوو او بیا مونږ کوشش کوو چې د دې پته ولګو، نو څه کوم خلک پته ولګي نو هغه باره کې مونږ ویل شو.
محترم منظور الحق صاحب، اخرې پښتنه کوم مختصر جواب کرا کوي چې کچري د پاکستان نه څوک راتلل غواړي واغه د خپل مړو یا د جوب خلکو په لټون نو سعودي کې د پاکستان سفارتخانه سره کومک کوي؟
چې څوک راتلو غواړي اول خو باغی تاکي چې د سعودي عربستان چې کوم امبسي دا په اسلام آباد کې یا چې کوم لکه دی وینو هغه ته به هغه خپل درخواست ورکړي او دا به ورته وایي چې موږ ځو سعودي عرب ته او د دې خلکو د تلاش کې نو هغه بیا چې کوم دی هغه خپل پروسس ته د هغه مطابق پتی دي، دادا چی قدافی سوکوی نو بیا آغا سیچویشن چی دے آغا ہر جو سیچویشن کل یو دینامکس دید آغی مطابق پر فیصلہ کی گی ترس پوری چکم دے نو ترس پوری خودا سی دیر منتدگا نجر آغی لی دا قدافی خبر نظر آغی لی خوص خلق بزرور ہوئی نو داغی دا پار رنبے کار خودا دے چی آغی خپل اپلیکیشن ورکی
دیر مرنا محترم منظور الحق سیب
خب اندی سیب
مہربانی گرن اردن کو دا پا پاکستان کے پا سعودی عرب کے دا پاکستان سفیر محترم منظور الحق سے
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے او اسی اوزل بیا تا ستبلاند کو دا مهم خبرونو سر ٹکی
دا افغانستان په کندوز کې د پولو بالاتر یا ډاکټرز ود آؤٹ بارډرز چارواکو ویلي دي د دوی په طبي مرکز په هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي او د سلويختو نه زیات جوړل دي بلې لوري ته په خار د طالبانو د حمله وروسته جګړه پشپګم ورځ هم دوام لري
د کندوز د جګړې ختمولو لپاره جمهور رئیس محمد اشرف غنی 8 ساعته وخت یې کړی وو خو دا د شپږم ورځ دی چې د کندوز په ښار کې جګړه خال خال روانه ده
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج په موقع ټیل ماټل کې د بيدرکه پاکستانیانو شمیره سلو ته رسیدلې ده او اخواته په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر سو شیبی وړاندې اویل چې د مړو شمیره 50 ده د دې ترڅنګ ایرانی چارواکي وایي د حج په مقام لو شوی 144 حجیان یې د جازلاري تهران تر رسولې دي د پاکستان د مرګ جوبلو په حق لباندې منظور الحق وایي
دلته چې تروسه پورې موږ سره کوم شمیر ده په دې کې د شهیدانو شمیره 50 تر رسیدلې ده
او په داسې حال چې د شام صدر بشار الاسد په ملګرتیا کې روسیې جازونه شام کې بمباري روانه ده د برتانی چارواکي وایي دغه بریدونو کې صرف 15% د داعش تندروه کسان وژل کیږي
او ځواک شهید خبرونو تفصیل ته
د سرحدونو بالا د ډاکټرانو چارواکي وایي د افغانستان په کندوز ښار کې په یو هسپتال باندې شوي هوایي حمله کې 9 مامورین وژل شوي او د خوښ 13 نور بے درکدی د سرحدونو بالا د ډاکټرانو اداره چې د میډیسنز سان فرنټیئرز په نوم یادېږي د جنگ لاندې یا جنگ ځپلو سیمو کې درنزورانو ته طبي مرستې رسوي سرحدونو بالا د ډاکټرانو له لوري میډیا ته په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي ائتلافي الوتکو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه په 10 او 2 بجې د ایم ایس ایف په ټراما سینټر پر لپسې هوایي بریدونه وکړل او د صحت دغه مرکز ته سخت نقصان ورسولو بلخوا کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند میجر براین ټریبیوس ویلي چې ځواکونو یې د خالی په سهار کندوز ښار کې په هغو وسلوالو هوایي برید کړی چې د دوی ځواکونو ته یې ګواښ کوو
د افغانستان کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوس هم د نښتو رپورټونه راغلي دي افغان ځواکونه د امریکایي هوایي حملو په مرسته د طالب وسلوالو سره په درنه جګړه کې بوخت دي تر اوسه په کندوز کې د وجل شوو او مړو صحیح شمیره معلومه نه ده خو پرون افغان چارواکو ویلي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کندوز په جګړه کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 70 کسان نور ژوبل شوي دي اخواته په بغلان، تخار، بدخشان او جوزجان ایالتونو کې هم طالب وسلوالو حمله کړې دي او د ځنی ولسوالو د نیولو دعوی یې کړې دي
افغانستان سره په پوله پرته د پاکستان قبایلی سیمه مومند اجنسی کې د خالی پروت د پاکستانی پوځیانو په یو قافله د ریموټ کنټرول بم چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د سیمې نه چارواکو ډیور ریډیو ته ویلي دي د پاکستانی پوځیانو قافله د خالی په ماسپخین د بهځای تحصیل په سوران سیمه کې تیرېده چې د سړک په غاړه وړاندې څخه خښ کړی شوی بم پرې وچودېدو او هلته تیره اونۍ د حج په موقع د ټیل په وخت د مړو شو ایرانیانو ځینې مړي نن په یو جاز کې ایران ته رسیدلې دي صدر حسن روحانی او یو شمېر نور د تهران په هوایي ډګر د مړو د رسیدلو دستوره کې موجود وو نن یو سل څلور مړي ایران ته رسیدلې دي خو په حج کې د ایران څلور سوا څلور شپې تک حج کوونکي مړه شوي وو بلې لوري ته سو شپې وړاندې د ډیوري ډیو سره خبرو په وخت د پاکستان په سعودي عربستان کې سفیر منظور الحق ویلي دي د پاکستاني وجل شو مړو شمیره تر اوسه پورې 50 ده خو دې وایي درې کم سل کسان یا 90 کسان تر اوسه پورې بدره کړي او د هغو لټون روان دي منظور الحق ویلی دی په دې کې شپږش مړی خاورو ته هم سپارل شوی دی او وای د پاتو مړو درک روان دی خو تر اوسه پورې سم معلومات وته ندی ترلاسه شوی.
د برتانی دفاع وزیر مایکل فالون وای شام کې د روس 15% هوایی بمباری کې د دولت اسلامي تندره بدلې مرکزونه په نه خکړه شوې دي. ماسکو د غربي ملکونو د اندېښنو باوجود شام کې په سلورم ورځ هم د صدر اسد مخالفینو پر ضد بمباری جاری ساتلی.
او په نایجیریا کې چارواکي وای په سرخار ابوجا کې په دوه بمی چاودنو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي او یو سلويخ ژوبل دي. بل خواته په استرالیا کې چارواکي وای د یو تنکی زلمی د یو پولیس افسر په وجن کې ککړتیا تر هغري ده او د پیښې شاته سیاسي مقصدونه پوره کول معلومیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اورې. زو په شام کې د روس بمباری هم هغه سی لا روانه ده که څه هم غربي هیوادونو د روس په دغه جنگی یا هوایی بمباری باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. غربي هیوادونه تور پورې کوي چې روس په دغه جنگی بمباری کې دومره د دولت اسلامي ځایونه نه پنخه کوي چې سمره د صدر اسد مخالفین پنخه کوي چې پکې د مغرب پلوا چې کم ځواکونه دي یا سیرین فری سیرین آرمی د هغوی ځایونه هم پنخه کړی شوي دي. یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زمونږ همکاره ماوس چلیل وړاندې کوي.
روس د جمعې په ورځ شام کې نور هوایي بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې مهال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په ماسکو غږ کړي چې د شام حکومت مخالفه ګوندونو باندې د بریدونه ودروي او د تندره وډلې داعش پر ضد د بریدونه ترسره کړي. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف کې امریکا، برتانیا، فرانس، ترکی، جرمني، قطر او سعودي عرب شامل دي او د نږدې یو کال راهیسې د داعش هدفونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کوي. ائتلاف په یوې شریکې بیانیې کې ویلي دي چې د روسي بمبارۍ له وجې په شام کې حالات نور هم خرابیږي او دې سره به انتها پسندۍ ته وده ملاویږي. د شام خارجه وزیر ولید المعلم د ائتلاف هوایي بریدونو په حقله د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې دا هوایي بریدونه تر هغې بیکاره دي تر څو چې په دې لړ کې د شامي پوځ همکاري نه وي ترلاسه کړې شوې، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي یوازینی پوځ دی. د روس دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي دي چې جنگي جازونو یې د 24 ساعتو په موده کې 13 مشنونه ترسره کړي دي. د داعش 12 هدفونه په نخښه کړی دي چې پکې د رقا خار دننه او غیر چاپیره هدفونه هم په نخښه کړی شوی دي. په برتانیې کې د شامی اولس د حقونو د سارنې تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویل دي چې رقا خار باندې د زیات شپې نه هوایي بریدونه ترسره کړی شو، خو دا واضح نه ده چې په دې کې څومره د روس لخوا ترسره کړی شوی او څومره د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لخوا. سیرین ابزرویټری د زیارت پر ورځ ویل دي چې د روس جنگی جازونو لخوا په همس باندې ترسره شوی هوایي بریدونو کې 13 عام وګړي وژل شوی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عیني حال کې د روس صدر ولادمیر پوتین او د فرانس صدر فرانسوا اولاندې په پاریس کې یوې غونډې کې د شام شخړې په حق له خبرې وکړې. د فرانس حکومتي ذرایعو نه معلومه شوې ده چې دواړو مشرانو په شام کې یو ممکنه موقتی حکومت په حق له خبرې وکړې. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې کې خپل وینا کې د شام خارجه وزیر المعلم وویل چې د هغه حکومت په یو امن معاهده ترسره کولو لپاره ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي. روس چا چې د تیر شروع په ورځ شام کې خپل هوایي کمپین شروع کړو ویل دي چې د داعش توندلاري په نخښه کوي، خو امریکا په روس تور لګوي چې د هوایي بریدونه د صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره استعمالوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستان پاکستان تر ټولو غټ اقتصادي ښار کراچي کې مشت افغان کډوال وای په وروستیو میاشتو کې په دغه ښار کې پولیسو په سرګونو کډوال نیولي او په جیلونو کې یې بند کړی دی. ځینې کډوال وای چې د پاکستان او افغانستان اړیکې خراب شي، د دوی د نیولو عمل تند شي. تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حمله پس هم پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو لړۍ زیاته شوې وه. پاکستان او په خصوصي توګه کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو په حال او په دغه اړه د چارواکو نظر ته په رپورټ کې تفصیلي کتنه کوي د ډیوی ریډیو په کراچۍ کې خبریال فضل عزیز.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپ یو مشر حاجی عبدالله بخاری وایي هسي خو تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پسته کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې وه، خو د تیر اګست په میاشت کې دغه سلسله تیزه شوه او په کراچۍ کې په سلګونو کډوال ونیول شو.
اګست په اوله تاریخ کې شروع شوی و او دا خاص د کار لپاره نه و، نوم د چې افغان و که سپینګیر و که ځوان و که هلک و دا پولیسان نیول. دا خلکو تقریبا یوه میاشت د شپه ورځ ګرفتاریان شروع و، دا تقریبا شپږ سوه پنځه کسان نیولې وو. اوس فلحال دلته چې څو جیلونه دي په دې
عبدالله وای کرډونو والا کسان خو زینی د پولیس نه او زینی بیا د عدالتونو نه خوشی شو، خو دغه کسان چې په جیلونو کې بندي د دوی د خوشی کېدو د پاره مونږ په خپل او د کنسولګری لخوا هڅه کوو چې دوی خوشی شي. ولی زیاتره ته پکې په غیر قانونه توګه د پات کېدو په جرم کې د بند سزاګانې واورول شي. د بلوچستان د پښین سیمې سره تعلق لرونکي بشیر خان چې د کراچۍ په ملیر سیمه کې خپل هوټل لري وای په دغه علاقه کې هم ډیر افغان کډوال میشت دي او ماخام د په هوټل ریوزی کیږي کینی. نو موړې وای هر وخت نه کله کله د کډوالو د نیولو عمل تند شي. هغه وای چې کله په اخبارونو کې د پاکستان او افغانستان لخوا د یو بل پزت بیانونه راشي د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شي.
چې کله تعلقات خوي نو بیا دلته هیڅ مسله نه وي. چې کله تعلقات لغ ترخه غوندي شي دا غینه پس چې کم دی د افغان ماجر ستونز ډیر دی او ډیر تنگول شروع شي هغه سره.
په کراچۍ کې د افغانستان قونسل جنرال شاه احمد سعید دیو ریډیو سره په خبرو کې ویل زما د معلوماتو تر مخه د کراچۍ په جیلونو کې افغان کډوال په لږ شمیره کې بندي. نو موړي زیاته کړې یوازې په تیر میاشت کې مونږ د سلو پورې کډوال د کراچۍ او حیدرآباد د جیلونو نه آزاد کړي او د سپین بولدک د لارې مو افغانستان ته استولې دي. هغه ویل مونږ په دغه کار ځان خبر ساتو او چې څنګه معلومات ترلاسه کړو په کراچۍ یا حیدرآباد او نورو سیمو کې کډوال نیول شوي د خوشي کولو هڅې پیل کوو. حاجی عبدالله وایي مونږ په خپله قونسلګری خبرو خو چې د صوبې د محکمه داخله لخوا قونسلګری ته د نیول شوو افغان کډوالو خبر ورکړی شي، نو د هغې وروستو پرې هغوی خپله کاروایي شروع کوي. د پولیس لخوا د کډوالو زورولو او نیولو په اړه چې ډیوی ریډیو د کراچۍ د کمشنر شعیب احمد صدیقی نه پوښتنه وکړه نو هغه ویل په غیر قانونه توګه د پاتې کېدونکو کډوالو په ضد خود وړاندې نه عملیات کیږي او نو مبړی بای داسې کوم خبره نشته چې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو خرابېدو سره د کډوالو نیول کېد زیات شي. د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د اداري یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 15 لک افغان ريجستر کډوال دي چې په کې خواوشه او شپه تزر په سین صوبه او زیاتره په کراچۍ کې میشت دي. د سین صوبای حکومت وايي په صوبه کې د غیر ريجستر افغان کډوالو شمیره د لاکونو په حساب ده او کډوال په خپل وای چې د 1 لک نه کم غیر ريجستر کډوال په کراچۍ کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د یو ان ایچ سی آر په مرسته د روان کال تر اخیر پورې افغان ريجستر کډوالو ته په ملک کې په قانوني توګه د پاتې کېدو لپاره پی او آر یا د ريجستریشن د ثبوت کارډونه ورکړي دي. د پاکستان چارواکي وایي روانه میاشت کې به د غیر قانون افغان کډوالو ريجستریشن شروع کوي چې مقصد یې یوازې د افغانانو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره سفري دستاویزات جوړول دي. د یو ان ایچ سی آر تر مخه په روان کال کې د پاکستان نه 50,000 ريجستره افغان کډوال بیرته خپل ملک ته ستانه شوي دي چې پکې د نیمې نه زیات شمیره د خیبر پښتونخوا صوبې نه د بیرته تلو کډوالو ده. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او اوزو د پاکستان بلوچستان ایالت اړخته دغلته په پښین ضلع کې سبزی او میوی کیږي. زمونږ په سیمه کې خبريال نعمت الله سرحدي یو سبزی مارکیټ ته ورغلی دی او هلته یې د سبزو او د میوو په حق لباندې د خلکو سره خبرې اترې کړې.
دغه دبشن کم سبزی مارکیټ سي دغه وخت زلته په دغه سبزی مارکیټ کې زوینم دغه دبشن سي د سیو د زراعت یو مرکز بلل کیږي. دلته سي قسم قسم میوه کیږي سبزیان کیږي. دغه وخت په دغه مارکیټ کې هم دغه دبشن کم ځای کم سبزیان دي سپاغه کې سي دي بانجان هم شامل دي شلغم هم شامل دي دغه کم سي کم ګوبۍ دي د هم دي ټماټر دي بینډۍ دي ډیر په لوی مقدار کې دغه وخت په دغه منډي کې دغه وخت ستا. خو بیا هم دلته ورزو د خرڅونکو سبا اول پښتنه وکړو دی به موږ د ټول مخه قیمتونه ووای.
مانم عمر شاه شند علاقه سبزی شروع د منځوی د نالی او د سوپانزی د دغه علاقه سبزی د شند بازار راځي. ټماټر بانجان بینډی ګوبۍ پالک دغه شند تر راځي. دار ورځ جلا جلا مختلف نرخونه دي په دا پیټیان کې مالونه راځي. د نن بازار د سل پیسې پیټی در 500 پوری خرڅول. بانجان په 4 پی پیټی خرڅول او بینډی د 400 په 40 پی پیټی خرڅول په 400 پیټی خرڅول. پالک چې دا هغه په 500 بوجا کم اس کم پاره کې 500 کیلو 70 کیلو پالک ده.
کته مو شته و دغه سکم تا کم پیټیان یې دی کله په دغه پیټیانو کې سکم قیمتونه تا وویل په دې کې څومره وزن راځي مته کیلو په څو تمام
زل شیر شپاله شیر اتل شیر په پټی کراځي او بینډی چې د 10 کیلو 8 کیلو 12 کیلو راځي. بانجان 10 12 کیلو راځي.
کوان مې د سبزی وړم سبزی راوړم زم خرڅوم په خپل کوان لمړم او زمرز کم د سارا د علاقې کم د غو مخ کې په خوا و زمرز سبزی ان شدي به 10 شنجه کوي چې بیا د شنجه کوي و زم په خپل پر کېتی باندې درې واره سپرو کړې د پر باغوم درې واره سپرو کړم په خوا د جاز راتلی د حکومت طرفس اجر جز د وای پاشل دومره مشکلات نو ا د وای پاشل اوس مشکلات بیخ ډیر
نه کته مشته پر د قیمتونه باندې ورسو دومره زیات مشکلات هم دی په دغه سیم جام قیمتونه دومره کم دي مطلب دا خو د خوشحالي خبره
مشکلات خو نه دادي چې بیخ ډیر وس سش کال کم دي پر وش کال د غټه مارټر په 1200 په 1200 په دا مارکیټ کې پرټی چلیدل اوس په 350 چلیش نو دا اوس بجلی 15 غنټه د 15 غنټه کې نو مشکمه خو
یعنی دغه دغه رانیون کې هم او خرڅون کې هم زدید لغه د پښند د منډي په متعلق دلته مشته دی وویل سپداغه سیمه کې زید کوم زاینو څخه د سبزیان راځي او دلته زید خرڅیږي او قیمتونه ډیر زیات ټیټي. زیاتره د کوم مشکلات بیان کله هغه مشکلات کې دغه غشتنه د حکومت څخه کې کچیر په دغه پښتنې سیمه کې دایسي جديده د سہولیاتو څخه ډکه سدي منډیان دي ته جوړې سي او د دې کوم سبزیان دي په پروش باندې رسول د پاره زدي د مختلفه قسمه دایسي پیټیان ورکړل سي دغه د سبزیان نور شارون ته ورسي د ته بډې شش قیمتونه ملاوسي او د دې کوم مشکلات هغه نور هم ډیر زیات کم سي. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو پښین.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوچړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وګرځي.
تا خو زنه مهم تا خو عبدل قدوس استاد وای سان پویکا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ډرام وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
بعد وایس اپ امریکا ڈیوریڈیو ڈراما د ژوند لار نهم ټوک نن شپه په کم 9 بجې د پاکستان په وخت اورې ک تیر شوی ټوکونه ساسو نه پاتې وی نه زمونږ ویب سټ www.ڈیوریڈیو.com diva.radio.com باندې ورده شي. تاسو کولی شئ زمونږ د فیسبوک پانا وی او ای دیوا لایک یا خوخه کړئ او زمونږ د ټوئیټر پانا وی او ای دیوا هم فالو کړئ، نو تاسو ته به د ډیوری ډیو د خوا په انګریزي پښتو ژبه کې تازه خبرونه در رسي. تاسو کولی شئ چې د ډیوری ریډیو په پانا باندې د وایس اف امریکا ډیوری ریډیو د ټی وی خصوصي پروګرام پښتون کنکشن ورسته شماره یا خبرونه هم کتلی شي. ګران اوردونکو، یو وار بیا د پاکستان خیبر پختونخوا پلو ته ځو چرته چې د دغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي د پولیسو په تیر شوو برتیانو کې د شوو درغلو پلټنې کوي او وایي کچري داسې درغلې شوې وي نو هغه برتیانې به بیا کیږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په حکومت باندې تور وو دی په تیر شوي وختونو کې میاشتو کې د پولیسو چې کوم برتیانې کړې دي پای کې خپله اعلی وزیر او د هغه کابینې بډې رشوتونه اغستې دي. دغه شان یو مرکه کې پرویز خټک منلی وو چې او ځنی برتیانې سمې نه دي شوي. نور تفصیل اسلام الدین ساجدا کوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په ټول ایالت کې د مقامی حکومتونو لپاره نوی برتی کېدونکو 3500 نه زیات سیکټریانو برتیانی وردولو او دغه لړۍ د سره نبیا پیل کولو امر کړی دی او کوم ځلو کې چې تنان برتی شوی دي نو د هغوی حکمنامې واپس کولو حکم یې هم کړی دی. د وزیر اعلی معنی نه جاری شوی یو بیان کې دا ویل شوی دی چې اعلی وزیر د ایالت 3500 نه زیات کلیوال او محله کونسلو کې حکومتي استاذي یا سیکټریانو برتی کولو لړۍ په پوري توګه ختمولو امر کړی دی او دا ګام اعلی وزیر د هغه شکایت تو نروستو پورته کړی دی کومو کې چې د تحریک انصاف ځنی غړو او وزیرانو دا ویلي وو چې د ځنی ضلعو ډیپټي کمشنرانو د میرټ په ضد برتیانی کړی دی. اعلی وزیر ټولو ضلعو انتظامی مشرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته ویلي دي چې دوی دې برتیانی وردوي او چې کوم څوک یې اغستلې دي نو د هغوی حکمنامې دې واپس واخلي. د اعلی وزیر په دې امر په ټول ایالت کې په هغه ځوانانو کې سخت خفګان پیل شوی دی څوک چې د ان ټی ایس په لار دې سوکو لپاره ټاکلی شوی وو. د دیر میدان یو ځوان ضیا الله د وزیر اعلی د دې ګام په حق لوایي انتخاب کولو دی سوکو لپاره په زرګونو هلکانو او جنکو امتحان یا ټیسټ ورکړی وو او دغه کې 3500 خوښ کاندیدانو انتخاب شوی وو او د ټولو کاندیدانو نه 3500 روپے پیس هم جمع کړی شوی وو او تیر شپږ میاشتو نه دا عمل روان وو. د گریډ وم سیکرټری د سوکو لپاره په ایالت کې زیاتره شپاړه سم پاس هلکانو او جنکو هم درخواستونه جمع کړي وو او ان ټی ایس ټیسټ کې هم زیاتره دغه اعلی تعلیم یافته تنان ټاکلی شوی وو. د سرچینو تر مخه مردان، پیښور، چارسده، ډیرا اسماعیل خان او ځنو نور ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو د حکومتي ګوند وزیرانو او ځنې اسمبلۍ غړو په وینا ځنې تنان برتی کولو نه انکار کړی وو او دغه غړو اعلی وزیر ته په دغه سخت احتجاج کړی وو. د ایالت سینیئر بلدیاتو وزیر انیت الله خان نمو چې کله دا پوښتنه وکړه چې دا ټول عمل د ان ټی ایس په لار په میرټ او انصاف سره شوی وو نو بیا ولې دوی دغه ټول عمل ختم کړو، نو د انیت الله خان وینا وه
نه دې اپوینټمنټس نه دي شي ولې الله ته بل شي باندې اعتراض بنیادی طور مونږ فالو کوو استاکوړو لا فالو کوو قانون ایجوکیشن ډیپارټمنټ خپل کار کوي زموږ پروسیجر داسي چې مونږ ان ټی ایس والو په ان ټی ایس باندې مونږ یو شارټ لیسټینګ ٹھیک شه بیا 92 مارچ موږ کو دغه ته اکیډمیک سوات نمبر انټرو دا د سکول رول دی کی پی ګورنمنت د سکول د ریکروټمنټ پالیسی دا ایجوکیشن ډیپارټمنټ 50 اکیډمیک سفیس کی ان ټی ایس انټرو د فرور کین خو دا غو دا شی چې دین دا د مخالف دی د سکول لکه پروینشل کور کی چیلنج شین لکه دینی شي سټینډ کوله نو وزیر اعلی څه تن ما خبرې وکړه نو هغه چې سکول ټو امندمنټ دا غو دا خیال دی کنه انټرو د مارکس ختمول پکار
بلخو د اعلی وزیر معنی نه جاری شوی بیان کې خبره نه ده سرګند شوی چې کوم تنانو یو ځل ان ټی ایس پی سی یا پی سی جمع کړی دي آیا هغه به بیا ټیسټ لپاره پیسې جمع کوي او کنه او بل دا عمل به بیا کله حکومت پیل کوي. په دې اړه مدا ایالت اطلاعات وزیر مشتاق غنی سره هم تماسونی ولو څوک چې د وزیر اعلی په دغه غونډه کې شریکو او هغه نه مدا پوښتنه وکړه چې هغه کوم وزیران او غړي دي چې اعلی وزیر ته شکایت کړی دي او په کوم ځلو کې د میرټ په ضد برتیانی شوی دي ولې هغه د خبرو خبرو کولو نه ډډه وکړه او دا ویناوه چې دته د هیڅ علم نشته دی، ځکه چې تیرو دوه ورځونه هغه په چوټۍ دی. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی او اوس تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو. دا د پښتو وتلي موسیقار رفیق شنواری د ژوند او فن په حق لباندې دی. دا رپورټ زمونږ همکار رحمان بونری تیار کړی دی.
پکشنواره په پښتو ژبه کې د قوالی او صوفیانه کلام ویونکو صاحب تر سندرغاړي او یو الاردوه موسیقار وو چې د پښتو فلمونو اوربل، قیدی، ناوې د یوې شپې، خانه بدوش او ګڼ شمېر نورو کامیابو فلمونو د موسیقۍ تړون یې کړی.
ګل څنګه تا به رب ما قربان شم، تا بیا دب ما قربان شم. پاچ کئی کران پاچ کلے کور دے گور حال منو دے پاچ شنگ سکتا
خدای بخلی په بابلا اغلی لایزاده لایق په مضمون کې لیکلی.
یو ورځ د افغانستان د لارې یو زنانه د باچا خان دربار ته راغله. د هغې سره یو خسته ماشوم و. د باچا خان سلام یې وکړ او چې کله باچا خان دغه ماشوم ته وکتل سینې ته راجوخت کړو. په سر یې ورته د مینې لاس راښکو. دغه ماشوم رفیق شنواری و. دوی هلته ایسار شول او بیا په مزه مزه پرې دربار اثر راتله شروع شو او د وجودیت او شهودیت د اثر لاندې را روان شو.
د هغلی لغزاده لایق د مضمون دغه اقتباس تاسو د ډیوه همکار محمد اکرام په غوږ اوریدو. رپیکشنواله په 1918 کې د یو قوال په هیڅ پر ریډیو پاکستان په خبر کې د خپل فن مظاهره کول شروع کړو. بیا وروسته د حمزه شنواری سوپیانه کلامونه هم اورو. نمونه سوا اتم د پښتو فلمونو دویم دور شروع کېدو سره سم رفیق شنواری هغه صدا بهار نغمې تخلیق کول شروع کړ چې پښتو موسیقي به پرې تل تر تله ناز کوي. رفیق شنواری د پښتو ژبې یو داسې هنرمند و چې په خپل حساس نشو غږولې. د رفیق شنواری چې کله یو زلمه زوی خودکشي وکړه نیو سي دی زوی ولیکلا چې مشهور سندرغاړي خیال محمد
پلا رزم گتشمارم تایا دب ما جانانا
شنواره اوس په دې دنیا ته نه دی پاتې. ولی د هغه تخلیق کړي نغمې د هنرمندانو لپاره د استاد کار ورکوي. رحمان بنره وایس اف امریکا.
روپو دغه د خوان ډک موسیقي چې کله هم اورېدل کېږي نو دا ګمان کېږي دا غني هم وڅ وستیاره شوی ده او د شلو دیرشو یا پنځوسو کالو زړې موسیقي ګمان پې بالکل نه کېږي. یو خوا ته که په دغه موسیقي کې د حمزه شنواری د کلام زور جوت کاری نو بل خوا ته د رفیق شنواری د موسیقي جداګړی یا ځانګړی انداز هم په زړه لګي. دغه موسیقي نه خوند اخلي خو حال درکو د پاکستان د ون ډے کرکټ میچ دا وخت روان دی. اکرام صاحب سره روان دی.
یقینا چې وګورو نو زمبابوې لوبه خو اخره کې ډېره زیاته ښه وکړله. 2 شپږ اویا رنزونه هغې د شپږ لوبغاړو په تاوان په 50 اوورونو کې جوړ کړي دي. د پاکستان بیټنګ لاین اپ دومره مضبوط پاتې نه شو، ډېرې وکټې په اوله کې پریوتلې، خو په اخره کې په شپږمه وکټه باندې 2 لوبغاړي ودرېدل، عامر یامین او شعیب ملک. دا وخت ولاړ دی شعیب ملک 6 رنزونو سره نټ آؤٹ ولاړ دی او عامر یامین 15 رنزونه جوړ کړي دي. ټول سکور دا وخت د پاکستان 115 دی.
بچی سمجھتا تھا